کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او ریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خواښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه یې خواښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً هم داسې سوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي
فاملو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن پام دې کله خبرې کوم ملکه مو وکړي. درمنه ورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي، نو هغو ته ورکې هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خواښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه یې خواښه، یا یو کور کې سره رالوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه کې ورزې سي مونږ ته ښځه او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي خبره لانجې وي دعوې وي همدا سي سوي دي. هله کورنۍ را جګه سي همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ را جګه سي همدا هلک وژني، نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي. وړو کې توپ کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي هغه ته به خپل ویل منځځي قومونو تر مان لنجې را پیخیږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کیږي. ما خپل سره لیدلې د عملان هم داسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلې نه یا ول قوم نه کور نه باسم بیا له کومه بیا لیکلې نه باسم. دا یو غلط فکر د زموږ مشرانو لور او خور سي هر چیرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه باسم. همدې کې ور کوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي. ما لیدلي دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه خبر هم نه ما ته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ همدغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي. نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم. نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه. نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي. هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي. د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدغه مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بې سبدلګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د په آینده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کې نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوتې کړی دی فامیل سره یې، مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي لاړ شي لرې شي. نو فکر کوم که دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي، ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډیری توافق ونه لري، دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډیره حده باور وکړي چې تر ډیره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع، که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وټپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي. مثلا د کاکا لورې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدان د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابه دي. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه؟
بله.
تر ډیره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي. نو دلته بیا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي، یو عقده زړه کې پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډیره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک ویني، تر ډیره هر هغه پورې دا د الک د خوا دغه کیږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتیږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نه شي کولای انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي، تر ډېره حده پورې د دې دا فکر به د الک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده، اوس دغه پاکره کړتوي ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزدا ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلارم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و، نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي، نو په دې خاطر یې ونه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي، نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره، نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
ټولو ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لرې ولاړ نه سي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غواګوهن هم څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې، یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده، زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي، دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده، دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې، که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح و نه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای، نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله، واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه، د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي نه کړي، دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، نور کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جیشانو پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېر حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو. په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي، ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چند زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې. که چېرې همهغه سړی ولاړې، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پایلې خطر دا ډېرې بدتړې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي. خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومنې. او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني. او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې د بشری حقوقو په هکله یې څېړنې کړې دي. نوموړی وایي چې دمګړې په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړني او ضروري حقونه هم نه ورکول کېږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغه ته دا خوخه ورکړی دا چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکی، خو یو اصول یو قاعده یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې سره د په خیر دی او سره د په خیر نه دی. مګر په افغانستان ته کچیر تراشو ناغه لومړنی حقونه چې انسان ته ورکړل شوی دی د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینی خلک مطلب هغه دوی ورناخست دي، یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړی دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې. نو هغه لومړنی چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیان هم چې دلته نشته، یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره یو فکر چې ستا ذهن ته راشي ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یست او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کېږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کېږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا نو مطلب ستاسو په ناپوهې باندې دلالت کوي، نو دا به دوی ته څوک وښيي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم، تاسو ماته لیسنس وښایې. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی، نو دوی پولیسان پوښتنه کوي. که ته ورته وایې چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه ما نه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غصه کېږي چې ته ماته ښایې دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله نو بیا ستا بېزتي هم کېږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، د هغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم کنی بیا دې په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، هغه بیا په سرک کې را کشکاګم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته و ویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خدا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل رازو اساسي او بشري حقوقو ته دا څومره دي اساسي او بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایې چې زه تر کش کوم او د پخو لاندې د کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي، دا څومره دي حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دا هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي هغه د دوی په نظر کې نشته. د خپل یو قاعده یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښایي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي، یو میاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده، د وینا ازادي ده، هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروري دي، لومړني دي، خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي، یعنی مطلب زمونږ خزینه طبقه، هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحاو دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی کدا زده کړی کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي، یا مشکل ته جوړیږي، کیږي او باوجود دې چې دیتہ دا فکر نه کوي چې کدا ځ دکړیونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دیتہ دا فکر نه کوي چې یعنی زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې خځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آی یو پیغمبر به داسې مطلب زیګولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم د همدغه خځو زامن دی هغه مین دی چې مطلب به تعلیم دی دا هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کو دا هغه مین دو سره چا چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دی چې مطلب دا مونږ ته یو شرم زیاده چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکي نو دغه چې دی یو ډیر لوی سونز دی چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دې تنه کیږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې مونږ د انجنونو تعلیم ځکه بندې چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ یې زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوندم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل دي چې یا خو سړی ته به خندا ورزي او یا پی افسوس کیږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دا ورنخصل کی مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې دا په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بے تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریت او لوج نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی پاغه شخصیتو کې ګوتی ور وهل کیږي چې تاسو یا جامع داسې اغوندي یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولی داسې ګرځي او ولی سندري اوري او دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دادي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیګدي اوسی نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زبر د بل ډولې ته ولي ور ختمه نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ولې تل مال ته پردی مزدوریان کولې دلته مطلب خلک چې مطلب ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتي وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړی هغه چې په یو روپۍ خرڅي وای خدای دا بازار ته علا کړی په مغولو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
درڅو دې چې کله په ټولنه کې وګړي وسیږي ټول مساوي حق یا رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوه وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شانو باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سره مطلب نشي کولای کنه وای د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډار سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلومیږي خو دوی داسې نه دي چې نه پوهیږي دوی ښه پوهیږي مګر کیږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې
مخکې تاسو د فکري ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې که دا موضوع لږ زره پراخه کړو درته وایي یو څوک چې فکري ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي څومره چې مونږ مثلا فکر کوو لکه استاد د زوی اینشټاین چې کومه اختراع کړی دا ټول په اول په ایمیجینیشن کې کړی دی کله د تخیل کړه دی بیا نه وروسته دا کم شین د چي کړي دي دا ټول په تخيل کې کړي دي چې کامیاب شوه ده بیا وروسته دای په فزیکلی بڑا باندې دارا سرټن کړي دي نو کچیر د زما تخيل زما په ذهن کې وی زما سره یو مفکوره وی هغه دې یو چا د دار راوونه باسم او دلته عملی نه کم زه به څه پر مخ لاړ شم اوس دازه چې تاسو سره غږیږم دازه درته وایم چې زه یعنی زه ام دا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم دا زما د جرأت 100% حصہ هم نه ده ځکه یو نه پچنا چې درځي کې سړی د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساينټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه نه پورتلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریه موږ اوس دلته ووایو به چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي
بله یو مشهور خبر موږ او تاسو لپخانه لرو وای حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه په اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی شي
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وای شي ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دا ملل متحد چې وای مطلب 90% خلک دلته بیکار دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تا په شاته کور نه وی نه هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه دې زین شان ته دومره فکر نه کوي خو کچیر ته د خوراک بیخي په سیورګ شي نه بیا یو انسان راځيږي په تا باندې چک هم لګي نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کم زیات زیاته چې کم پلان لري دا څه پلان دلته عملي شوی دی یعنی نه دی پریک دی چې مړ شي او نه دی پریک دی چې ژوند شي نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغه دې شانو ته فکر نه ده هغه وایي که زه راوځم مثلا دغه مبارزه شروع کوم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغه ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته ولی هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې را څرګندېږي دوی سر ورغوڅي یا دوی مخه نیسي ځکه چې انده خوځښتونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي مګر هغه خوځښت هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته ځکه مطلب تر څو سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کما کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي هغه چې وای کنه فوډ شیلټر اند مطلب دی اوسې دوه ځای نه دا چې دا لومړنی ضرورت نه کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم او کني نه زین شم جګولای نو ستولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وزیاده لکه اوس مثلا په افغان فعالان مطلب خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سې وکي یا سې وکي کنه نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه کتا سي مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو څه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی وسیږي او ډیر هغه خلک چې ډېرې هیل لرلې هغه هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی وسی
که په دې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق تر رسیدلی دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحاندو یارامې او دوی پرمختګ کولای شي
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشويشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت دي کاغه تا سره نه هغه تاته تشويشونه جوړوي شي او تاته نور لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تاته پوره وي نو دا واضح خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیاغه از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر ته بو دویم نمبر ته دی پسې مګر دی تاسو میډل کې اوسېږي پنځم شپږم نمبر تر څو تاسو نور سکلز تاسو وخت پیدا کړئ نور سکلز د کینې کله چې مطلب زمنګه غلمړنی ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه وي سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه یي چې هغه پوره کی کله چې دا پوره وي نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه خپل هدفونو ته رسېږم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زه غواړم هغه تور رسیدم نو د خپل لمړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه غټي دی
bale اوسنی نظام ته هم یو څو خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زمون په پاک کتاب قران شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي. په غو باندې سترګې مه پټوئ، خلک په دې باندې پوهیږي. په دې اکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یعنې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عز وجل له لوري هغه موږ ته راکوي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکوي. خدا به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي. نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کیک دو دوی ټول په پوی کې دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته وي چې تاسو موږ ته دا حق راکړي، د زده کړو حق راکړي، د ازادۍ حق راکړي، د کار حق راکړي، د یو نوي نوښت راتللو حق راکړي. که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغه ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چاته ووایي، دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهیږي. مګر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي، نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص، یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري، نو ته خو بل اخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه کورته وایم نو هیڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره ناانصافۍ روانې دي، نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایزمکه هغه سوځي چې اور پې بلي، نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره با انصاف خلک وای نو په تېرو شلو کلونو راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیاي چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو پاکل باندې خبرې وشوي. او لمر سره ملمو قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکل تړنی کړی دي. تربیه پرځای کې چې یاست علمومال او ملګری.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal 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 ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان یم ګام ګام غږېږم
gum nam nam gagum